محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلک خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 14مه، د 1440 هجری قمری کال د ربیو ثانی د میاشتې 14مه، او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 6مه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره لرو چې کیسپین سمندر د پوهې، د صنعت او د انرژۍ د ډیپلوماسۍ د ګنډل کېدا سیمه نومیږي. ورپسې به د فلسطین د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د پلان په هکله ګردمیز درته وړاندې شي چې ګډون کوونکي پکې د سیاسي چارو کارپیژان ډاکټر محمد نادر افغان او ډاکټر وایس احمدي. ورپسې به ایران په تیره اونۍ کې 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. وګورو دنکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/vs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د فلسطین د خلکو د برخلیک د ټاکلو د حق ملاتړ کوي. کچیر دښمنان په سمندر یا جزیرو کې کوم حرکت وکړي نو د ایران پیاوړی جواب ترلاسه کړي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د ایران پر ضد جعلي اداګانې تکرار کړي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. ایران د فلسطین د خلکو د برخلیک د ټاکلو د حق ملاتړ کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت په غزې کې دوربند پلان په باره کې یوه خبر پاڼه خپره کړه او ټینګار یې وکړ ایران تل د هر هغه نوښت چې په غزې کې د قومي پاکونې، د جنگي او د بشري ضد جنایتونو د بندېدا تضمینونکي وي او د فلسطین د ملت د برخلیک د ټاکلو د حق د احقاق زمینه برابره کړي ملاتړ کړی دی. د ایران د خارجه وزارت د بیانیې متن په لاندې ډول دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د صهیونیست رژیم له نیواک، اپارتاید او استعمار څخه د خلاصون او د برخلیک د ټاکلو د حق لپاره د فلسطین د ملت د قانوني او د جایزې مبارزې لپاره د کوشش لپاره د ټولو حکومتونو د قانوني او د اخلاقي مسؤلیت او د نسل کوشې د ترسره کوونکو د سزا کولو او د نسل کوشې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د 1948 میلادي کال د کنونشن پر اساس په غزې کې له دوامداره نسل کوشې سره د مقابلې لپاره د نړیوالې ټولنې د قانوني او د اخلاقي مسؤلیت په یادولو سره تل د هر هغه نوښت چې په غزې کې د بشري ضد او د جنگي جنایتونو او د قومي پاکونې د بندېدا تضمینونکي وي او د فلسطین د ملت د برخلیک د ټاکلو د حق د احقاق زمینه برابره کړي ملاتړ کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د پلان د خطرناک اړخونو په نظر کې نیولو او د اسرائیل رژیم د نژاد پرستانه او د سلطه غواړو پلانونو په رڼا کې په ژمنو باندې عمل کولو کې د صهیونیست رژیم د ژمنو ماتولو او کار ړنګونو د تکرارېدا په هکله د خبرداري په ترڅ کې په دې هکله هر ډول فیصله د فلسطین د خلکو او د مقاومت ډلو په صلاحیت کې وبلله. او ایران د هر هغه فیصلې چې د فلسطینیانو د نسل کوشې د بندېدا، له غزې څخه د صهیونیست نیواک رژیم د پوځیانو د وتلو، د فلسطین د خلکو د برخلیک د ټاکلو حق ته د احترام او غزې ته د بشر دوستانه مرستو د ورتلو او د غزې ترانګې د بیا رغونې تضمینونکي اوسي هرکلی کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د غزې مظلومو خلکو ته د بشر دوستانه مرستو د سمدستي استولو د زمینو د برابرېدا په باره کې د هیلې د سرګندولو په ترڅ کې په دغه کار کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی اعلانوي. کچیر دښمنان په سمندر یا جزیرو کې کوم حرکت وکړي نو پیاوړی جواب به ترلاسه کړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک قومندان بوردی جنرال محمد پاکپور د سپاه د سمندري ځواک د جنگي او د عملیاتي ځواکونو د یونیټونو د کتنې په وخت ټینګار وکړ. کچیر دښمنان په سمندر یا جزیرو کې کوم خوځښت وکړي نو د ایران لخوا به پیاوړی جواب ترلاسه کړي. د ایران د سپای پاسداران کومندان بوری جنرال پاکپور د فارس خلیج په جزیرو کې د عملیاتي نوټونو جنگي چمتووالی لوړو بلو او ویل همغه ډول چې د ایران وسلوالو ځواکونو په 12 ورځنی ته په لجن کې سهونیست رژیم او امریکا په ګوندو کړل کچیرې د دښمنانو لخوا په سمندر یا ټاپوګانو کې کوم حرکت ترسره شي نو د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواک په بشپړه چمتووالی سره هغوی ته ځواب ورکړي. بوری جنرال پاکپور جو تکړه دښمنان زموږ د جنگیالیو له مانویت او شجاعت او زړورتیا څخه ویریږي او الحمدلله په دغه کتنې کې د جنگیالیو جنگی او مانوي چمتووالی ډیر لوړ وو. ټرمپ د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله بیا اساسه ادعاګانې تکرار کړې. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د سمندري ځواک د جوړېدا د 250 کلیزې په مناسبت وینا کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په حق له خپلې بیا اساسه څرګندونې او ادعاګانې تکرار کړې او ادعا یې وکړه مونږ د ایران اټومي پروګرام تباه کړی دی او هیله من یم ایران دوباره د اټومي پروګرام رغول پیل نه کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د خپلې وینا په دوام کې په داسې حال کې چې نه غوښتل د ایران د اټومي پروګرام سوله ییز ماهیت ته توجه وکړي دا وکړه کچیر ایران خپل اټومي پروګرام دوباره پیل کړي مونږ به نور دومره زیات انتظار ونه کړو چې په ایران باندې دوباره حمله وکړو. ټرمپ په دې داسره چې د بی دوه ډوله الوتکو پیلوټانو تر 2 کلونو پورې په ایران باندې د برید لپاره روزنه کړې وه ادعا وکړه مونږ له خپلو جنګي بیړیو څخه 13 ټماهاک توغندي وویشتل چې د ایران اټومي پروګرام باید چې ایران باید اټومي بم ونه لري. دا په داسې حال کې دی چې د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو ویلي دي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي او دغه موضوع د نظام د پریکړه باورونو پر خلاف ده او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای پیتوا همدا ده چې اټومي وسلې حرام دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ چې تل په دروغ ویلو مشهور دی او د نړۍ تر ټولو ستر دروغجن کس ته ادعا وکړه کچیرې مونږ د ایران په اټومي مرکزونو باندې حملې نه کولی نو هغوی یوه میاشته وروسته اټوم بم جوړوه. د امریکا ولسمشر ټرمپ په دغو مراسمو کې په دغه ادعا او دروغ ویلو سره چې په ټوله دنیا کې د جنګونو د ختمولو په حال کې دي وویل سمندري ځواکونو ته زیاته کړه مونږ نه غواړو تاسو جنګ ته واستو مګر دا چې ضروري وي. هغه بیا ادعا وکړه چې امریکا کولی شو د افغانستان په جنگ یا بل هر جنگ کې په اسانه ډول بریالیتوب ترلاسه کړي وویل له دې وروسته به سیاسي عمل ونه کړو او یوازې به په بریالیتوب پسې وو. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس راپور په ایران د اسرائیلو د برید عامل نه وو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی په یوې مرکې کې د ایران پر ضد د مغرضانه او یو اړخیزه راپورونو په برابرلو کې د خپل کړچار د دفاع کولو لپاره ادعا وکړه چې د اټومي اژانس راپورونه په ایران باندې د اسرائیلو د امریکا د حملو سبب نه دي شوي. هغه د پراختیا لپاره د ناوخت له پاونډنشن سره په مرکه کې وویل زما راپور په واضح ډول ویل چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا لپاره هیڅ پروګرام نه لري. پر دې اساس که چیرې څوک داسې فکر کوي چې دغه راپور د جنګ لپاره دلیل و نو په غلطه دي. د اسرائیلو ټیرورست رژیم د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس له مغرضانه او یو اړخیزه راپور وروسته د روان میلادي کال د چونګاغ د میاشتې په 28 نیټه په ایران باندې حمله وکړه او اټومي ساینسپوهان او اټومي مرکزونه یې په نښه کړل. امریکا هم په ایران باندې د اسرائیل له حملې سره یو ځای شوه خو د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس حتی د غیر قانوني اقدام له غندلو ډډه کړې ده. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر پایل گروسی بیا ادعا وکړه زما لپاره د ایران لپاره او د هغو هیوادونو لپاره چې په ایران حمله کړې ده په کامل ډول واضح ده چې د ایران د اټومي مسالې لپاره یوه پایداره حل لاره یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ترلاسه کیدلی شي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر پایل گروسی دې ته په اشارې سره چې پوځي حملې د ایران اټومي وړتیاوې له منځه نه دي وړي اعتراف وکړ. پوځي بریدونه ممکنه ده چې لنډمهاله اغیزونه ولري خو حقیقت دا دی چې په نیو د ټکنالوژۍ تخصص شته او هغه څه چې تباه کېږي بیرته رغول کیدلی شي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر پایل گروسی یو سهونیس پلوه کس دی او هغه د ایران په هکله ډیر پټ معلومات امریکا او سهونیس رژیم ته ورکړي دي. د حماس غورځنګ غړي د بې وسلې کولو په هکله خبرونه دروغ بلل. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د فلسطین د حماس ورزنګ لوړ رتبه غړي محمود مرداوی په یو لړ سرګندوانو کې ټینګار وکړ چې د خپلو وسلو د سپرلو په حق د حماس ورزنګ د موافقت په باره کې د سعودي عربستان په الحدث ټلویزیون کې خبره شوی خبرونه دروغ دي او هغه د عمومي افکارو د منحرفولو په هدف سره دي. هغه زیاته کړه چې د خپلو وسلو د سپرلو په باره کې د حماس ورزنګ د دریز او د اوربند خبره ترو په باره کې په الحدث ټلویزیون او نورو رسنیو کې خبرې شوی نسمې دګانې ردوو. د حماس ورزنګ دغه لوړ رتبه غړي محمود مرداوی بیا زیاته کړه ټینګار کوو هغه څه چې په رسنیو کې خبرې شوی دي دروغ دي او د حماس ورزنګ په دریځونو باندې د غیظ د شیندلو او د عمومي افکارو د انحرافولو لپاره خبره شوی دي. هغه زیاته کړه رسنیو غواړو چې د خپلو خبرونو څرګندونو او د بیانیو په خپرولو کې دقت وکړي او د نامعلومو سرچینو او د اوازو تر اغیز لاندې ورنشي او د خبرونو په خپرولو کې د حماس ورزنګ د رسمي رسنیو په خبرونو باندې استناد او تکیه وکړي. حماس ورزنګ مخکې هم په یوې بیانیې کې د خپلو وسلو له سوکسو کس پرلو سره د موافقت خبرونه دروغ بللي وو. د اسلامي او دربي هیوادونو بیانیه په خبرو کې د حماس د دریز ملاتړ دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس ورزنګ یو مشر عزت الرشک د وو اسلامي او عربي هیوادونو د خارجه وزیرانو د بیانیه هرکلی وکړ او هغه د غزې ترنګ پر ضد د اسرائیلو د تیریو د بندولو او د اوربند لپاره د جدي خبرتره د لارې د پرانستل کېدو لپاره د ترسره شویو هڅو مهم ملاتړ وبلو. الرشک له کوتس پریس خبری اژانس سره په مراکه کې په خبرو کې د فلسطین دریز او د دایمي اوربند موافقې ته د رسېدا د فرصتونو په پیاوړي کېدا د سهونیست نیمګر رژیم د پوز په شاته کولو او د اسلامي او دربي هیوادونو په ملاتړ سره د فلسطین تر ملي مدیریت لاندې د غزې د بیا رغولو د بهیر د پیلولو لپاره د زمینې د جوړولو او د پراخو بشري مرستو د ورتلو لپاره ښکاره ملاتړ وبلو. مصر، سعودی عربستان، قطر، ترکیه، اردن، متحده عرب امارات، انډونیزیا او پاکستان پرون د ویګړې بیانې په خبرولو سره په غزې ترنګ کې دوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ لاندې د فلسطین د حماس ورزنګ د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. د ټرمپ د پلان په مشروع ډول منل د حماس له هوا یو حکیمانه اقدام وو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د مصر د باندنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال حسین حریدی په یو لړ سرګندونو کې ټینګار وکړ چې په غزې ترنګ کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان ته د حماس مشروط مثبت ځواب یو حکیمانه فیصله وه. هغه له شهاب خبری اژانس سره په مراکه کې زیاته کړه د ټرمپ له دغه پلان سره د حماس مخالفت کولی شي د ټولو فلسطیني ټاټوبو لپاره یو خطر او د وژلو د دوام لپاره یو پلمه او توجیه ووسی. او د امریکا ولسمشر له حماس ورزنګ سره خبرې ډېرې ګټورې وبللې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټروت سوشل انټرنیټ پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره ادعا وکړه چې په غزې کې د جنگ د ختمولو په باره کې له حماس ورزنګ سره خبرې بریالۍ دي او په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې دي. ټرمپ په دغه پیغام کې زیاته کړه چې د اونۍ په پای کې له حماس ورزنګ او د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې هدف یې د بندیانو خوشي کول او د غزې د جنگ ختمول دي. هغه ویل پنی ټیمونه نن د مصر په شرم الشیخ ښار کې راغونډېږي چې د غزې ترنګ ته د اړوند موافقه د نهایي جزئیاتو په حق غور وکړي او هغه روښانه کړي. د مصر خارجه وزارت هم مخکې تایید کړي وه چې د غزې د جنگ دوربند خبره تر لومړنۍ او پنی مرحله نن په شرم الشیخ کې پیلېږي او په دغو خبرو کې د فلسطین د حماس ورزنګ د صهیونیست رژیم او د امریکا استازي ګډون کوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو، اوس بیوا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې کیسپین سمندر د پوهې، د صنعت او د انرژۍ د ډیپلوماسۍ د ګنډل کېدا سیمه نومیږي. د کیسپین د بریالیتوب د سمندر په نوم د ځوانانو د تیلو او د ګازو دریام نړیوال کانفرنس د روسي د استراخان په حکومتي پوهنتون کې ترسره شو. په دغه غونډه کې د کیسپین سمندر د ساحلي هیوادونو پر ډیره ملګرتیا باندې ټینګار وشو. په دغه علمي او صنعتي غونډه کې په استراخان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول احمد حیدریان هم ګډون وکړ. په تخصصي غونډه کې په ګډون کولو سره یې د لوک آیل د تیلو د ستر شرکت له مدیرانو د ګازو او د تیلو د حوزې له نظر خواندانو علمي شخصیتونو او مشهور استادانو سره خبرې وکړې. د ایران سرکنسول احمد حیدریان دغه غونډې په څنګ کې د نړۍ او د سیمې د انرژۍ په تامینولو کې د کیسپین سمندر مهم ځایګي ته په اشارې سره د تیلو او د ګازو د صنعتي پروژو د نویو ټکنالوژیو او د علمي تحقیقاتو په زمینه کې د کیسپین سمندر د ساحلي هیوادونو په تیره بیا د ایران او د روسیې ترمنځ د پراخو ملګرتیاو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. هغه دغه ملګرتیاوي د علمي د صنعتي او د اقتصادي برخو په شمول په نورو حوزو کې د ایران او د روسیې د اړیکو د پراختیا لپاره مناسبه زمینه وبلله. د ایران سرکنسول دغه راز ټینګار وکړ. د پوهنتونونو د تحقیقاتي مرکزونو او د پوه بنسټه شرکتونو تعامل کولی شي د څاګانو د کیندلو د تیلو د چانځایونو د نویو ټکنالوژیو د پراختیا او د انرژۍ د انتقال او د ذخیره کولو سبب شي. دغه ملګرتیا نه یوازې د غیودونو د داخلي توان له لوړتیا سره مرسته کوي، بلکې د ټکنالوژۍ او د فنی پوهې د صادرولو زمینه جوړونکي به هم وي. کیسپین سمندر نه یوازې له جغرافیې او د ژواک چاپیریال له نظره اهمیت لري، بلکې په روسیې سیمه کې د انرژۍ د یوه مهم قطب په توګه هم پیژندل کیږي. د دغه سمندر ساحلي هیوادونه چې ایران، روسیا، آذربایجان جمهوریت، ترکمنستان او قزاقستان پکې شامل دي، هر یو د تیلو او د ګازو په برخه کې د پام وړ ظرفیتونه لري. په دې منځومان کې د انرژۍ په برخه کې د سیمې د ملګرتیا پراختیا په پایداره پراختیا او د انرژۍ په امنیت او اقتصادي وده کې ټاکونکی رول لوبولی شي. کیسپین سمندر د دغه راز د روسیا، د آسیا او د اروپا ترمنځ د ارتباط د پل په توګه د نړۍ د انرژۍ په تامینولو کې مهم رول لوبوي. سیمه ایزې ملګرتیاوې کولی شي د انرژۍ د کوریډورونو، ګډو نلیکو، د صادراتي ټرمینلونو د رامنځته کېده او د سمندري ترانسپورت د لارو د جوړېدا سبب شي. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه توله خو غنړی مو تاسو هندره خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د سوفینیست رژیم اسلم لاته د غزې د جګړې د پېتر رسیدو په نومي شلمادیز د سولې پلان اعلان کړی دی او سر لدی چې ځان منځګړی هیواد بولی، خو هم مهاله حماس غورځنګ ته د منلو اختار ورکوي. ویلي کده یک شنبه تر مازیګر شپږ بجې پورې دغه پلان ونه مني نو په دغه مقاومتي مبارزې ډلې به قیمت جوړ کړي. په دغه پلان کې د جګړې فوري پای، د اسرایلو یرغلګرو خلاصون، د حماس پوځي وړتیاوې له منځه وړل، د غزې بیا جوړول او د حماس بې وسلې کول شامل دي. خو دا نه دي مشخص شوي چې که حماس دا مادي عملي نه کړي، یا د دې لپاره چې ټول اسیران په لاس کې نه وي، او یا د اسیرانو د مړو د موندلو ستونزه له امله کوم میکانیزم په پام کې ونیول شي. سربیره پر دې د ټرمپ طرحه د هغو فلسطینیانو اسیرانو هویت نه دي مشخص کړی چې باید خوش شي. دا موضوع کولی شي د حماس سره د نامتو فلسطینی شخصیتونو د خوش کولو په اړه جدي اختلافات رامنځته کړي. په داسې حال کې چې نتنیاهو کولی شي د غوښتنې رد کړي پرته له دې چې په ښکاره توګه د توافق نقص ښکاره کوي. د غزې د حماس مشرانو برخلیک د جګړې وروسته لا هم ناڅرګند دی، ځکه چې دوی پاتې کیدل د سوله ییزې همغږۍ او د وسلو پرېښودلو ژمنې ته اړتیا لري. هغه څه چې حماس په صراحت سره رد کړي او ویلي دي چې د اشغال تر دوام پورې به د مقاومت وسلې پر ځمکه ونه غورځوي. دوستانو، همدارز د اسرائیلو پوځ له غزې تر ړنګې څخه وتل د مقاومت د بشپړ بې وسلې کولو او ټولو اسیرانو سپارلو سره تړل شوی، چې د لبنان د تجربې په پام کې نیولو سره حتی که حماس موافقه هم وکړي د سولیسټي د ژمنو ماتولو او د امریکا د دولت د ژمنو د نه پوره کولو امکان ډیر دی. حماس وایي چې دا پلان فلسطیني حقونه ړنګوي او د اسرائیلي ګټو لپاره دی چې د غزې خلکو ته د استعماري نظارت په توګه ښکاره کیږي. د غزې اوسیدونکي لکه چې د الجزیرې راپور وایي د ټرمپ په وړاندې لږ باور لري او دای د ټرمپ ریزورټس د جوړولو د سګنې چې د دوی د حقونو په ړنګولو کې مرسته کوي. پر اساس هلکه چې د ټرمپ د سولې پلان بحث جریان لري، د سوهینستي رژیم په غزي خپل بریدونو ته لا هم زور ورکړی او د دې ترڅنګ هغه نړیواله مرستندوی کیخته چې له 500 کسانو سره یو ځای نیول شوی دی د غزي وګو خلکو ته مرستې لګولې او بشري مرستو دغه لګدونکي تروریستان بلل دي. په خوانی تجربه د احتیاط خبره کوي، د غزي خلک چې د ناورین له امله ستړي دي د دې پلان له امله هم د احتیاط اقدام باندې ټینګار کوي، خو اسرائیلیان د پخوا په څیر په خپلو هوکړو ونه درېږي او ځل بیا د غزې باندې د اشغال ته دوام ورنه کړي. موږ هم د تهران رادیو په اوسنۍ هندره خپرونه کې هم د ټرمپ د غزې د سوري پلان ته بحث څنګه کړی، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه د ملرو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلی شي.
د تهران رادیو تر نورتون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسې هندار خبرونه اوري چې د ټرمپ د غزي اړوند سولې پلان ته مزنګړی کړي. بحث کرا سره د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده او د منځنی ختیځ د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر نادر افغان ملمره دي. خپل دوړو ملمنو تاسو ټول ته خرغ لاس وایم. بس له هاغلی اخونزاده پیل کوو. ډاکټر اخونزاده، مننه چې بس ترغلی د ټرمپ د غزي د سولې طرح مو مطالعه کړي ده. څنګه دا اپراتونکو کې په اړه کوم اندېښنې شتون لري؟
احترامات خوګیانه سپتاس ستا او د تهران رادیو ټولو او ریډونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل په خپل خبرو کې ذکر کړه چې دا سومه طرحه ده چې د نړۍ د ابر قدرتونو له طرفه، خصوصا د امریکا له طرفه، د غزې د جنگ یا نسل وژنې د درولو په خاطر وړاندې کیږي. خو دا طرحه زیاتره د اسرائیل په ګټه، د اسرائیل په طرف ته، او داسې په دې طرحو کې هر وخت اسرائیل غواړي چې جنگ په خپل په نفع خلاص کړي او ځان داسې وښایي چې د جنگ قهرمان هم همدغه خلک دي او ظلم هم د اسرائیلو سره شوی دی. نو د امریکا کوشش هم همدغه ده چې د دې جنگ قرباني اسرائیل وښایي او د جنگ ګټونکي هم اسرائیل وښایي. نو دغه طرحه چې دا ځل وړاندې شوې ده، لکه دا کومو اخرو پیښو شاهدان چې موږ خصوصا اسرائیل مستقیما په قطر کې د حماس په دفتر برید وکړو، چې دا هم په دې خبرو ډیر زیات تاثیر لري. فعلا اسرائیل چې ده د امریکا تر فشار لاندې ده، د عربي هیوادونو تر فشار لاندې ده. عربي هیوادونو خپل ورته ویلي دي چې دا جنگ تقریبا د عربي هیوادونو سرحداتو ته هم رسیدلی. نو امکان شته چې عربي هیوادونه عکس العمل وښایي او هغوی سره راټول شوي هم دي. نو امریکا هم پوهیږي که عربي هیوادونه عکس العمل وښایي نو ایدي اډې او پوستې په همدغه هیوادونو کې دي، نو جنگ تر امریکا پورې رسېږي. تر اوسه پورې امریکایان په جنگ کې داخل نه دي، صرف سلا او مهماتو پیسې وې، خو خپله داخل شوي نه دي. بیا مجبوریږي نو چې بس یو ځای کې هغوی ګیریږي چې خپل د دوه دوستانو په منځ کې یو انتخاب کړي، ځکه عربي هیوادونو سره هم دوی قرارداد لري او دوستي لري او هم اسرائیل سره. نو بیا هغه وخت کې امریکا ته هم انتخاب سختېږي. نو په اوس وخت کې دغه طرحه چې وړاندې شوې ده زیاتره موارد چې دی هغه میډیا ته نه دی ښکاره شوی چې حماس ته کوم امتیازات ورکول کیږي او اسرائیل ته کوم امتیازات ورکول کیږي. خو زما په نظر خپل امریکا هم غواړي چې دغه جګړه بس شي، ځکه دا سومه طرحه ده، سومه ماده ده. نو که دغه طرحه کې دغه ماده کې عربي هیوادونه خصوصا قطر، ځکه قطر چې دا مخکم وخته چې سوله وشي اوس هغوی د اسرائیلو تر حملې لاندې هم، نو قطر کوي چې ډېر ښه رول ولوبوي. نو که په دغه پریکړه کې هغه ګډون وکړي او دغه طرحې او مادو کې دفتر کې یو میانجیګري وکړي، نو انشاءالله زما په ډېر ګمان سوله به وشي او دا کم نسل وژنه او جنگ چې په غزه کې دی دا به پای ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه هغه خونزاده. ډاکټر افغان، له تاسو مننه چې بس تر هغه د غزې په اړه د ټرمپ سورې طرحه او د هغه لخوا بیرته حماس ته وارننګ ورکول واضح پیغام نه دی او ثبوت نه ښیي چې ټرمپ یو طرفه اقدام کوي په داسې حالاتو کې څه په کار دی؟
په دې طرحه کې چې د ټرمپ لخوا وړاندې شوی دا شل مادې لري، متاسفانه تر ډېره حده پورې د اسرائیلو ګټې په دې کې خوندي او تضمین شوي دي او حماس او د فلسطین د ازادۍ غوښتنې هغه ټول ځواکونه او قوتونه دي له پامه غورځول شوي دي تر ډېره حده پورې. اما بیا هم زه فکر کوم چې که چېرته ټرمپ کولی شي چې غزه فلسطینیان ته په جهانم باندې واړوي، نو په دې کې شک نشته، ځکه چې غزه خو د تیرو څه باندې دوه کلونو را په دې خوا په جهانم باندې دوی بدله کړې ده او د ټولو بین المللي انساني موازینو قوانینو تړونونو میثاقونو برعکس دوی له فلسطینیانو سره د امریکا په ملاتړ باندې تر اوسه پورې پرته له جګړې، پرته له وحشته، پرته له غیر انساني کړنو او اعمالو نور هیڅ شی سرته نه دی رسولي. حتی د دوی د نسل کشي، د نسل وژنې یا د جینوسایډ هغه ټول موارد په غزه کې په فلسطینیانو باندې عملي کړه. او دلته چون شاته امریکا ولاړه ده او امریکا زورور ده او مسلمانان بی اتفاقه دي او عربان متاسفانه دا جرأت او دا شجاعت نه لري چې د حماس ملاتړ په ډاګه باندې وکړي او د دوی په مقابل کې ودرېږي او دې جګړې ته حد اقل د پای ته رسېدو یو معقول لار پیدا کړي چې هلته د فلسطینیان حقوق هم پکې خوندي واوسي او دوی هم له یوې مخې قتل عام نه شي. اما په دې کې هم شک نشته چې که فلسطینیانو ته دا غزه په جهنم بدله شوې ده، ولې اسرائیل تم د دوی په قبرستان باندې بدله شوی ده؟ ځکه چې د حماس مجاهدینو وکولی سوی چې اسرائیل دلته اسرائیلو ته هغه څه درس ورکړي چې د نړۍ په تاریخ کې چا تر اوسه پورې درس نه ورکړی. او امریکا هم دې ته حیرانه ده چې دا غزه خو ورځ تر بلې په یو ناسور باندې د اسرائیلو لپاره بدلېږي او دا جګړه شاید چې په کلونه کلونه تولانیسی او حماس داسې په اسانه له منځه نه ځي.
ډیره زیاته مننه هغه نظر افغان چې ځواب مو راکړ. ډاکټر اخونزاده، دغه طرحه چې تقریبا یو طرفه ښکاري، هر څه د اسرائیلو په ګټه ویل شوي، څه په کار دي دغه حالاتو کې حماس ته، فلسطین واکمن حکومت ته او د سیمې هیوادونو ته چې څه وکړي؟
څنګه چې ما په خپلو خبرو کې یادوري وکړله، د اسرائیلو او امریکا هدف دا دی چې د جنگ قربانی هم اسرائیل شي او د جنگ ګټون کې هم اسرائیل شي. خو یو سچ حماس سره فعلاً په لاس کې دي یا یو سچ په لاس کې لري تر څو په اسرائیل او امریکا فشار واچي هغه هم دغه بندیان دي، ځکه اسرائیل ونه شو کوي چې دغه بندیان راغوشي کې د سره چې نسل وژنه وکړه، فلسطین غزه په مکمل ډول ختمه کړله، خو بیا هم دوی هغه بندیان راغوشي نه کړ. بندیان اوس هم د حماس په لاس کې دي، نو دغه بندیان طریقه دوی کولای شي چې په اسرائیل فشار واچي، ځکه اسرائیل په دننه هم خلکو مظاهره او شان شروع کړي. زیاتره د اسرائیلو طرفه چې کوم بمبارد شو، دغه اسیر اسرائیل چې د حماس سره و هغوی هم په دې بمبارد کې زیاتره ووژل شو. نو دوی ویلي که جنگ څومره مخکې ته ځي، حماس هم ویلي که جنگ مخکې ته ځي، شاید هغوی هم بندیان بیخي ووژني. نو دغه یو څه چې فعلاً حماس په لاس کې لري او استفاده اسرائیل مقابل کوي، هغه هم دغه بندیان دي. دویم ما مخ کې دا ورو کې قطر هیواد دی. قطر هیواد کول شي میانجګری وو کې ځکه اسرائیل په ډیرو هیوادونو تعرض کړی. نو دغه ځای کې چې دا حماس کول شي چې خپل په نفع دغه ماده استعمال کړي او بندیان دې خوشی کړي. خو بندیان خوشی کېدو په مقابل کې باید قوي تضمین واخلي. قوي تضمین دا دی چې په مکمل ډول باید د اسرائیل ځواکونه غزه پریدي, جنگ باید پای ته ورسیږي او نور باید تعرض ونه کړي. او بل کوم جنایتونه چې کړي دي دغه جنایتونو باید جواب ورکړي. نو په همدغه شکل امکان شته چې جنگ پای ته ورسیږي. هغه نه بغیر جنگ پای ته نه رسیږي, ځکه دغه ماده او طرحې او اوس هم د امریکا رئیس جمهور چې کومې خبرې وي هغه په یو ډول نه یو ډول امر کړی دی. داسې نه دي کړي چې جنگ باید پای ته ورسیږي دواړو طرفو ته. د په ځای چې په اسرائیل فشار راوړي هغې حماس ته تاریخ ورکړی, ډیډلاین ورکړی چې مثلا یک شنبه پورې تاسو جنگ ختم کړي. باید اسرائیل ته هم یو وارننګ غوندې ورکړی وی, لکه څنګه چې حماس ته ویل اسرائیل ته هم باید ویلی چې یک شنبه پورې جنگ باید تاسو بند کړي او د حماس او د فلسطین د خاورې نه ووځي. متاسفانه حماس ته ویلي او هغوی په خپله خاوره کې دي, په خپل ځای کې دي, تعرض بل چا کړی, هغوی خپل د وطن دفاع کوي. نو په دغه خاطر تر څو چې په امریکا فشار وانچول شي او د فلسطین د خلکو حقوق مد نظر ونه نیول شي او فقط د اسرائیل حقوق او د اسرائیل ګټه په پام کې ونیول شي, نو فکر نه کوم که دا جنگ پای ته ورسي.
ډیره زیاته مننه هغلی ډاکټر وایس احمد اخوزاده چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خبرونې په برخه کې ورزوی وی لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نورتون خو یو ځل بیا مخره غلاس باسته دوام ورکوو. هغه ډاکټر نادر افغان دغه تر هچ تقریبا یو طرفه ښکاری. ټرمپ د منځګړي په ځای حماس ته وخت ورکوي او پاکستان هم ویلي چې ټرمپ د مسلمانو هیوادونو سره شریک شوی تر هغه تغییر کړي. دی حالاتو کې حماس ته فلسطین واکمن حکومت ته د سیمه هیوادونو ته څه پکار دي؟
حماس خو وم د اکتوبر نشي کوم پریکړه وکړه یا کوم اقدام د اسرائیل په وړاندې وکړي. نو دا یو ډیر موجه او ډیر مناسب اقدام و چې دوی ثابته کړه چې دوی کولی شي چې خپلې خاورې نه د خپلو ملي نوامیسونه د دفاع قدرت هم لري, توان هم لري او د دې قرباني د ورکولو وړتیا یوازې دوی لري او بل څوک یې نشي کولی چې په د خپلو ارزښتونو لپاره د خپلو مقدساتو لپاره هغه قرباني چې دوی ورکولی شي بل څوک نه شي ورکولای. دوی پریکړه خو ډیره معجه پریکړه وه, ځکه اسرائیل هیڅ وخت د فلسطینیانو حقوقو ته احترام نه ده کړی. دوی سره یې هغه شي تعامل نه ده کړی لکه څرنګه چې ډېر د حالات و د وضعیت سره مناسب وو. دوی د یو مستقل ملت په حیث باندې نه دي پېژندلي او نه تعامل ورسره کړی ده. او امریکا هم د نړیوال بشریت شعارونه چې ورکول هغه ټول دروغ ثابت شو, هغه ټول یو طرفه ثابت شو. او نړۍ ته امریکا په اخلاقي لحاظ باندې ډیره کوچنۍ سوه او ډیره بې اعتباره سوه. امریکایانو خپل اعتبار د تل لپاره له لاسه ورکړ. هغه داسې په یو طرفه ډول یې د اسرائیلو ملاتړ وکړو, غوڅ ملاتړ دی, بشریت په ضد اقدامات تایید کړه, نسل وژنه تایید کړه, د خلکو کورونه وران کړه, ماشومان میرمنې عام خلک له یوې مخې په قتل ورسول. نو له دې سره حماس ثابته کړه چې که دوی دې حمله موجي حمله وه, که دوی حمله برحقه حمله وه, ځکه د امریکا ملاتړ او د اسرائیلو کړنو دا ثابته کړه چې د حماس حمله دا یو ډېر مشروع حمله وه او په جای باندې اقدام و, ځکه چې اسرائیل داسې یو قوم ده, داسې یو نظام ده, داسې یو حکومت ده چې هغه د ځمکې په مخ باندې هیڅ ډول اصول نه پیژني. او همدغه ناروا حاکمیت, همدغه ناروا دولت, دغه نامشروع دولت ټول هغه قوانین چې دوی بشعار ورکاو هغه ناروا ثابت کړه او دنیا ته واضح کړه چې تاسو وګورئ چې په اسرائیل هیڅ ډول انساني او بشري او سیاسي او نور قوانینو ته اصلا ارزښت نه ورکوي. دوی یو وحشي دولت ته چې د پردیو وسلو په زور باندې په سیمه کې د نارامي او ګډوډي او بدبختي د راپورته کولو، د مسلمانانو د قتل عام، د عربانو د ځمکو د نیولو په خاطر باندې رامنځته شوي دي، او تر څو چې دلته دوی دا د سرطان دانه یا د سرطان دغه غوده تر څو په سیمه کې موجوده وي، دلته نه آرامي راځي، نه سوله راځي، او نه څوک دلته د آرامي ساه اخیستلی شي.
ډېره زیاته مننه هغه لای ډاکټر نادر افغان چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. ډاکټر خوزاده، تاسې وکتل د ټرمپ د سولې طرحې سره سره هممهاله اسرائیل نه یوازې چې په غزه بریدونه کوي، بلکې هغه د نړیوالو او د بشري مرستو د لیږ د څلوېښت کښتۍ له 500 کسانو سره یو ځای نیولي، دا کړنه څه پیغام لري؟
د اسرائیل د تاسیس نه تر اوسه پورې اسرائیل په همدغه کوشش کې ده چې اسلامي هیوادونه یا دا ګاونډي هیوادونه چې دي دوی ظالمانو خي او خصوصا د تروریست نوم دوی ته ورکي. متاسفانه زیاتره تلویزیونی یا میډیا چې دا هم دوی په لاس کې ده، ځکه دوی په جګه سطحه پیسې او امکانات لري. ان تر دې تقریبا نړۍ د دیرشتونه سلویخ فیصده پورې میډیا چې د اسرائیل او امریکا په لاس کې ده، چې حماس یې تورست معرفي کړی، فلسطین یې تورست معرفي کړی، زیاتره مسلمان هیوادونه یې تورست معرفي کړي دي او خپل ځان چې دی قرباني ښایي د دغه طریقې. خو ښه خبره همدغه وه چې د اروپایي هیوادونه چې دوی مقابل کې ودرېدل، دا کوم کاروان د فلوټیلا په نوم چې جوړ شوی د کښتیو، دوی د ډېرو هیوادونو غړي پکې وایند، د استرالیا او د اروپا امریکا د اسلامي هیوادونو نه هم خلک پکې ونو، دا کوم کاروان سمندر له طریقې غوښته خوراکي مواد، خصوصا بیبي فرمولا چې موږ ورته د ماشومانو نوې زیږیدلو ماشومانو شیدې چې دغه پکې په ډېر مقدار او دوا غوښته چې دا غزې ته ورسي. خو د سره چې دا خلک بے سلا او اسپانیا او د ملکونو نه ملکونو اختار هم ورکو چې په خلکو باید زمونږ حمله ونه شي، ځکه دې کښتیو کې دې ملکونو خلک هم و چې دا بے سلا خلک دي، او دوی په هر کښتۍ کې ویډیو او موبایل هم و چې ښودل کېده ټولې دنیا ته، دوی چې حرکت شروع کړو چې نه مونږ سره سلا شته نه بل څه شته، شعار دی چې مونږ بشر دوستانه کومکونه کوو غزې د خلکو سره، نو هیڅ پکې نو. بیا هم اسرائیل پرې حمله وکړله، او د یو هیواد مثلا د امنیت رئیس تقریبا سلویختو نه د ډیرو هیوادونو خلک چې دی ګروګان نیولې اسیر کړي دي، ټول کې نه ولې د زیاتره دنیا غم حقوق بشر مدافعین هم دی، او دی ټول ته وایي چې دا ټول تروریستان دي. د یو هیواد د امنیت رئیس چې دا خبره وکړي میډیا کې شته دی، نو د اسرائیل نه باید نړۍ چی شي توقع ولري. نو خوشبختی خبره دا ده چې ټول د اسرائیل هغه سیره ولیده چې تروریست دلته اسرائیل دی، قاتل دلته اسرائیل دی، نسل وژنه اسرائیل کوي. نو د ډیرو خلکو خبرګونونه راو پاردو، اوس هم په اروپا کې مظاهرې روانې دي، همدا نن ماښام په نیدرلینډز کې په ډېره جګه سطحه مظاهرې وي، هسپانیا کې وي، کولمبیا رئیس جمهور بیخي ډیپلوماتان د اسرائیل د خپل هیواد وایست. امکانات شته په همدې څو ورځو کې نور هیوادونه هم عکس العملونه وښي، اروپا او په دې هیوادونو کې.
ډاکټر وایس احمد اخونزاده، نړۍ مننه چې بحث ته راغلي او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. ګران دوستانو، له خپلو دواړو میلمنو ستاسې له ملتیا نه ډېره مننه کوم. اوسنۍ خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا هم په لاس پارم رم ممل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو د خبرونو په دې شیبو کې وسم ز فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان د چین د خلق جمهوریت د جوړیدا د شپږ او یمې کلیزې د مبارکۍ په مناسبت د دغه هیواد ولسمشر شی جین پینګ ته په یو پیغام کې ډګینه کړه. د چین له خلق جمهوریت سره جامع ستراتیژیک مشارکت د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره مهم لومړیتوب دی او سیمه ایزو او نړیوالو متغیرو او پیچلو شرایطو د هر اړخیز اړیکو پیاوړي کول او پراخول له مخکې څخه زیات ضروري کړي دي. پزشکیان په خپل پیغام کې ویلي دي هیله من یو د متقابلو ګټو او د احترام په سیوري کې د دواړو ملتونو اړیکې په قدرت سره خپلې لوړې لارې ته دوام ورکړي.
د ایران له نشه ایزو موادو سره د مبارزې د پولیسو مشر او د ایران د پلاوی غړي سردار ایرج کاکاوان د پاکستان له نشه ایزو موادو سره د مبارزې د ځواکونو د قومندانۍ په مرکز کې پښتون سره له پاکستان له لوړ رتبه چارواکي برید جنرال عبدالمعید سره کتنه وکړه. د ایران او پاکستان د لوړ رتبه پلاوی د مشرانو په خبرو کې د دلچسپۍ وړ موضوعګانو په اکله په تفصیل سره بحث وشو او له نشه ییزو موادو سره په مبارزې کې د ملګرتیا د ډیر پیاوړتیا لپاره په متقابل ژمنې ټینګار وشو. د ایران له نشه ییزو موادو سره د مبارزې د پولیسو مشر او د هغه پاکستانی همڅنګ د نشه ییزو موادو د ډلو د شنډولو لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په ډیر ښه کېده او له سرحدونو ورآخوا له نشه ییزو موادو سره د مبارزې لپاره د ګډو عملیاتي اقداماتو د غوره کولو او د پاکستان او د ایران په سرحدونو کې د نشه ییزو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د ګډو سرحدونو په چلنجونو باندې د غلبې کولو په هکله موافقې ته ورسېدل. د ایران پلاوی په دغه راز په اسلام آباد کې له نشه ییزو موادو سره د مبارزې د ځواکونو د اکاډمۍ د نشه ییزو موادو د کنټرول او د کورنیو چارو د وزارت په کراچۍ ښار کې د نشه یانو د درملنې د بیلګې مرکز او د کراچۍ بندر د کنټرول د مرکز کتنه وکړي چې د پاکستان د حرفي روزنې د نشه ییزو موادو د مخنیوي له اقداماتو او له نشه یانو د درملنې په اکله اطلاعات ترلاسه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت له نشه ییزو موادو سره د مبارزې د پولیسو د پلاویو مشر د نشه ییزو موادو د چلنج د کنټرول لپاره د پاکستان د نشه ییزو موادو د مبارزې د ځواکونو د پله پسې هڅو او د کړچار قدرونه وکړه. دواړو لورو په ګډو سرحدي سیمو کې د لا پیاوړې ملګرتیا او د غژملتیا له لارې له نشه ییزو موادو څخه د یوې پاکې او امن سیمې د رامنځته کولو لپاره په خپلې ژمنې باندې ټینګار وکړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د روسیا د اقتصادي اتحادیې د حکومتونو ترمنځ د شورا غونډه د ایران د صنعت، معدن او د تجارت د وزیر سید محمد اتابک په شمول د روسیا د اقتصادي اتحادیې د غړیو د څارونکو هیوادونو د لومړیو وزیرانو او د حکومتونو د مشرانو په سویه د بیلاروس هیواد په پلازمینې مینسک کې ترسره شوه او د شمال جنوب د کوریډور د لارې په شمول چې د ایران له خاورې تیریږي د ترانزیت د پیاوړتیا د زمینې په شمول یو شمېر مصوبې هم لاسلیک شوې. د دغه اتحادیې د غونډو د رول پر اساس لومړی د بیلاروس، د روسیې، د قزاقستان، د قرغزستان د حکومت لومړی وزیرانو او مشرانو او د ارمنستان د لومړي وزیر مرستیال د اصلي غړي په توګه د روسیا د اقتصادي کمیسیون د اجرایي پلاوي له مشر سره په دغه غونډې کې په محدود چوکاټ کې ګډون وکړ. د روسیا د اتحادیې د څارونکو غړي په توګه د ایران او د کیوبا، د صنعت، د معدن او د تجارت د وزیرانو او د ازبکستان د لومړي وزیر په ګډون سره لاپراخه غونډه وشوه. د آذربایجان جمهوریت لومړي وزیر هم د وربرل شوي هیواد په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړ. د ایران د صنعت، معدن او تجارت وزیر په دغه غونډه کې ویل د روسیا د اتحادیې له غړیو سره د تجارتي اړیکې په چټکۍ سره هر ورځ د پراخېدا په حال کې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت په یوې بیانیه کې وویل چې د روسیې فدراسیون او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د ستراتیژیک جامع مشارکت تړون چې د تیر میلادي کال یعنی د 1403 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 28مه نیټه په ماسکاو کې د ایران او د روسیې د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شوې وه اجرا کیږي. دغه بیانیه زیاتوي چې د دغه تړون لاسلیک کول او د دواړو ملتونو د لوړ رتبه او لوړو ګډو ګټو د ښه ګاونډیتوب او د متقابل احترام پر اساس د دواړو هیوادونو په دلچسپۍ وړ ټولو حوزو کې د اړیکو د پیاوړتیا او د اړیکو د ژورتیا لپاره د ایران او د روسیې د مشرانو د ارادې منعکسه کوونکې ده. د دغه بیانیې په دوام کې راغلی دی چې د ایران او د روسیې د ستراتیژیک جامع مشارکت تړون د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې د بدلون پیچومی او د دواړو لورو د نظر وړ بیلابیلو ډګرونو کې د ایران او د روسیې د دوستانه اړیکو د سویې د لوړتیا زیری ورکوونکی دی. دغه مهم سند د ایران او د روسیې د ملګرتیا د لومړیتوبونو د زمینو په ټاکلو سره په بیلابیلو ډیپلوماټیکو، اقتصادي، تجارتي، عملی، علمی، ټکنالوژیکي او انرژي پانګونې، دفاعي او کلتوري حوزو کې د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره روښانه چوکاټ انځوروي او د ملګرو ملتونو د منشور د هدفونو، اصولو او په نړیواله سویه د قانون د واکمنۍ پر ضد له زیاتېدونکو چلنجونو او ګواښونو سره د مقابلې او د نړیوال امنیت او سولې د ساتلو لپاره ګډه هڅه او د متقابلو ګټو د تامینولو لپاره د غژملتیا او په ګډه د کار کولو لپاره ضروري زمینه برابروي. دغه بیانیه زیاتوي ایران او روسیه به د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره د ملګرو ملتونو د منشور د هدف د هدفونو او د اصولو د درنښت د بنیادی اهمیت په اکله خبرېدا سره د بریکس او د شانګهای په شان د څو اړخیزو مؤسسو او ترتیباتو په چوکاټ کې د ملګرتیا د پیاوړتیا له لارې د نړیوالو حقوقو د احترام او د څو اړخیز پالنې د ساتلو لپاره هر ډول هڅه وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر بوری جنرال پیلوټ عزیز نصیر زاده د ترکیې د ملي دفاع وزیر بوری جنرال یاشر ګولر سره رسمي بلنې ته په ځواب کې انکیری ته سفر وکړ او د هیواد له چارواکو سره یې کتنه او خبرې وکړې. امیر نصیر زاده د ایران د ترکیې ژورو کلتوري او دینی ګډولو ته په اشاره سره وویل د ایران او د ترکیې ترمنځ ګټه کې دومره زیاتی چې د هغوی په حق له اختلافات هیڅ خبره نه ده، خو دښمنانو تل کوشش کړی دی دغه اختلافات لوی وښیي او ګډول اشتراکات کم اهمیت ته وبرېښوي. د ایران دفاع وزیر عزیز نصیرزاده د سیمې وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. صهیونیست رژیم په غزه ترانګې، لبنان، یمن او سوریه باندې په ډیرو حملو سره حتی په قطر هم حمله کړې ده او دغه ټولې موضوعګانې د صهیونیست ماشوم وژونکي رژیم د کړکېچ د رامنځته کوونکي او د سلطه غواړي خوی نښه ده، کوم چې د سیمې په هیوادونو باندې پرله پسې حمله د بېګناه خلکو په وژلو سره ځان د دنیا په خلکو کې تر ټولو نفرت لرونکی رژیم معرفي کړی دی او نن سبا د سیمې ټول هیوادونه د دغه منخوص رژیم له جنایتونو سره د چلند پر ضرورت او د هغه د غندلو په هکله یو شان نظر لري. د ترکیې دفاع وزیر بوری جنرال یاشار ګولر هم انکیری ته د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر د سفر اهمیت په اشاره سره دغه موضوع په بیلابیلو حوزو کې د دواړو هیوادونو د پیوندونو ښکاره نښه وبلله. بوری جنرال یاشار ګولر په سیمه کې د ترهګرو ډلو شتون ته په اشاره سره چې له سیمې بهر د ځینو حکومتونو په هدایت سره یې بې ثباتۍ او ناامنۍ رامنځته کړې ده، په سیمه کې د امنیت د رامنځته کولو او له ټیروریزم سره په مبارزې کې د ګډې ملګرتیا لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ او ټینګار یې وکړ هماغه ډول چې ایران د ترکیې امنیت خپل امنیت ګڼي، ترکیه به هم په ګډو سرحدونو کې د امنیت د پیاوړي کولو لپاره خپله ټوله هڅه وکړي.
د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواک د وادي صادق دوه د پوځي عملیاتو په مناسبت د یوې بیانیې په خبرولو سره د شهید شویو قومندانانو د یاد او د حماسې د رامنځته کولو د درنښت په ترڅ کې دغه عملیات نه یوازې د دښمن تیریو او جنایتونو ته د ځواب ویلو لپاره سخته سزا، بلکې د بېلګښت ګواښ د پړاو د ختمېدا پیغام لرونکی او د دښمن هر تیری ته پښیمانه کوونکی ځواب وباله او ټینګار یې وکړ دښمن لخوا هر ډول نوې غلطۍ او احتمالي تیری به له وادۍ صادق یو او وادۍ صادق دوه پوځي عملیاتو څخه زیات درون، زیات دقیق او زیات مرګونی ځواب ولري. د ایران د سپای پاسداران ځواک په بیانیه کې راغلی دی چې د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ یعنی د 1403 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې لسمه نیټه د وادي صادق دوه د پوځي عملیاتو د تاریخي او د تلپاتې حماسې یادونه کوي چې د اسلامي ایران د مقاومت د جبهې د قومندانانو او مشرانو شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله، شهید برید جنرال عباس نیل فروشان شهادت ته په ځواب کې په نیواکي فلسطین یعنی صهیونیس رژیم باندې د نښې په منځ ویشتونکو توغندیو او بې پیلوټو الوتکو سره برید وکړ او د صهیونیس رژیم جعلي روبې مات کړ. د سپای پاسداران په دغه بیانې کې ویل شوي دي چې دغه عملیاتو د نیواکي ټاټوبو په داخل کې د دشمن په ستراتیژیکو مرکزونو باندې په حملو سره وښودله. د ایران اسلامي جمهوریت د توغندیو او د بې پیلوټو الوتکو اقتدار چې د ملي عزت او امنیت حقیقي ملاتړی دی له هر دفاعي دحال حتی د صهیونیس رژیم له څو اړخیز دفاعي سیستمونو څخه چې د امریکا او ناتو تر ملاتړ لاندې دي تیر شي او خپل د نظر وړ هدفونه په دقیق ډول او په عجیبه توګه وران او تباه کړي. په دې ډول چې نن سبا د اسرایلو د ماشوم وژونکي رژیم د وسپنیز ګنبز توغندي سیستم، د ایرو توغندي سیستم او د فلاخون داود یعنی ډیوید سلینګ توغندي سیستم د صهیونیزم او د رسنیو د امپراتورۍ د رواني عملیاتو او د تبلیغاتو سره سره هیڅ ډول اعتبار او کارندوالۍ نه لري.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։